بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 28مه د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول 9مه او د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 12مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې د اسرائیلو خلاف د عمومي ټولنې د ډیرو پریکړه لیکونو د ناکارندوالي علتونه. د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼه اوریدئ شئ. ورپسې د ایران د تیرې اونۍ د حالاتو او مهمو پیښو د جاجونې 19 پروګرام، یعنی ایران د اونۍ په هنداره کې اوریئ. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم نوښتونه نومې لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ویانا په مذاکراتو کې د ایران جګپوړي مرکچی وویل ایران له برجام کم هیڅ نه مني. افغانستان په قندهار کې طالبانو په تیروتنې سره 500 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ننګرهار کې د انسان تښتونکو خلاف کامیاب عملیات شوي او د پاکستان وزیر اعظم وایي د امریکې او چین ترمنځ یو سوړ جنگ پیلېدونکی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ویانا په مذاکراتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت جګپوړي مرکچی وویل چې ایران به له برجام، یعنی ایټمی موافقې، کم هیڅ ونه مني. له څلور جمع یو ډلې سره په مذاکراتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت جګپوړي مرکچی علي باقیری کنی پریس ټی وی ته په مرکه کې په دې خبرې سره چې په ویانا کې د تیرو شپږو پړاوونو اختلافي موضوعات تر اوسه نه دي حل شوي او پر میز دي، زیاته کړه. په هغه مسوده کې چې د ویانا شپږ د خبرو اترو او د ورپسې مذاکراتو نتیجه ده، د طرفینو ترمنځ څو اختلافي موضوعات پاتې دي چې په لوړه سویه فیصلو ته ضرورت لري. هغه څرګنده کړه له دغو نه ځینې مسایل د تیرو څو ورځو په خبرو اترو کې د مقابل لوري لخوا ومنل شول او ځینې یې لا هم نه دي منلي. له دې مخکې د دریو اروپایي هیوادونو جګپوړو مرکچیانو د ایران له مرستیال خارجه وزیر سره وکتل. د دریو اروپایي هیوادونو لوړ رتبه مرکچیانو پرون مازیګر د ویانا په کوبورګ هوټل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سیاسي چارو لمرستیال سره ملاقات کړی دی. دغه کتنه په ویانا کې د سلا مشورو په دوام کې د ایران خلاف بندیزونو د ختمولو په موخه د ایران او څلور جمع یو ډلې د خبرو اترو په چوکاټ کې وشوه. پرون هم داشان د پلاو ترمنځ په مختلف وسویو او برخو کې سلا مشورې جاری وې. ټاکل شوې چې نن هم د پلاو ترمنځ په دوه اړخیزه او څو اړخیزه توګه یو لړ غونډې وشي. په عین حال کې د ویانا په مذاکراتو کې د ایرانی پلاوی صلاحکار ټینګار کړی چې اړومبه واشنگټن ته پکار دي چې د ایران خلاف لګولي بندیزونه لری کړي. محمد مرندی الجزیره خبری چینل ته په مرکه کې وویل ک واشنگتن او اروپا د ایران د بندیزونو له ختمې دو سره موافقه وکړي نو تهران به هم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن د اول د ایران خلاف لګولي بندیزونه اوچت کړي نو بیا به موافقې ته ورسیږو. د ویانا په مذاکراتو کې د ایرانی پلاوی صلاحکار همداشان وویل د ویانا د مذاکراتو په لړ کې تر اوسه قضاوت نشو کولای خو ځینې مثبت نښې پکې لیدل شوې دي. ښاغلی مرندی ټینګار وکړ ایران هغه هیڅ ډول موضوع نه ردوي چې له دې مخکې په سر موافقه کړې ده. یاد دې وی چې د ځینو ریپورټونو په اپوټه ایران خپل وړاندیزونه بیرته نه دی اخیستي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. قندهار کې طالبانو په تیروتنې سره 500 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان په قندهار ولایت کې د ملکی وګړو په یو گاډي باندې په غلطۍ سره د طالب وسلوالو په ډزو کې 2 تن مړه او 3 زخمي شوې دي. دا ډزې هغه مهال وشوې چې د گاډي چلوونکي د طالبانو لخوا د ودرېدو اشاره ته بې پامي وکړه. د کندهار ځای سرچینې وایي چې طالب ځواکونو له دغه غیر پوځي گاډي څخه په ځان باندې د ډزو کېدو په ګمان په هغه حمله وکړه. د ډزو په دغه پیښه کې یو ښځه او یو جنې مړه شوي او دوه سړي بخنه غواړم او دوه ښځې او یو سړی زخمي شوي دي. طالبانو ویلي چې د دې پیښې په حق له به تحقیقات کوي او عاملانو ته به سزا ورکړي. لبل خوا په تخار کې د افغانستان د تیر حکومت د پولیسو د ادارې جګپوړې غړی ونیوی شو. د افغانستان د تخار ولایت ځایي سرچینو د طالبانو لخوا د تیر حکومت د پولیسو د ادارې د جګپوړې غړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په تخار کې یوې سیمه ایزې سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط وویل طالبانو دوه شپې مخکې د حاجي صابر په نامه د دغه ولایت د پولیسو یو مسؤول د هغه په کور کې ونیو او نامعلوم ځای ته منتقل کړ. خو د طالب ډلې مسؤولانو د حاجي صابر له نیولو بې خبري څرګنده کړې ده. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو نه وروسته د دغه هیواد په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هدف منې او پلان شوې وژلې زیاتې شوې دي. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یو سړی تختون کې ووژل شو او درې تن نور نیول شوی دي. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار د والی د وایندوی له دفتره رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت د استخباراتو ادارې ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار د سهیل په مقام خان سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د یو انسان تختون کې له ځانګړو ځواکونو سره د وسلوال انخطې پر مهال ووژل شو او درې تن نور له وسلو او پوځي تجهیزاتو سره نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د خو انسان تختونکو څه وخت وړاندې یو زرګر د جلال آباد له ښاره تختولې و. خو په خبر پاڼه کې د تختول شوي او د سړي تختونکو د دغه ډلګې د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو په واکمنې سره اټکل کېده چې د انسان تختونې لړۍ به پای ومومي خو د انسان تختونکو له لورې وروستیو پیښو ته په پام سره لا هم له دې پلوه د ولسي خلکو اندېښنې په خپل ځای پاتې دي. هم له جلال آباد زموږ خبریال یو بل رپورټ هم راکړی چې په ننګرهار کې په پراخه پیمانه د وسلو او د وسلو د خاوندانو د نیول کېدو په حق لده نو راځي چې وویرو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې زیاته اندازه وسلې او مهمات نیول شوې دي. د طالبانو د موقت حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دې ادارې ځانګړو ځواکونو په هغه عملیاتو کې چې په تیرو دوه اونیو کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې ترسره کړي زیاته اندازه وسلې او مهمات کشف او ترلاسه کړي دي. خلیل همراز لیکلي چې د دوی ځانګړو ځواکونو 15 تنه د دغه وسلو او مهماتو په تور هم نیولي چې تر توقیف او پښتنو ګرویګنو لاندې دي. خو نوموړي نه دي لیکلي چې دا وسلې او مهمات له داعش ډلې ترلاسه کړي او که د پخواني حکومت پاتې شونې دي. د طالبانو د موقت حکومت د استخباراتو دولي ریاست ویان داسې مهال په ننګرهار کې د زیات اندازه وسلو او مهماتو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ رسنیو سره په خبرو کې وویل په پلازمینه کابل او ننګرهار کې د داعش ډلې ملا ماته کړې او دا ډله اوس د یو ګواښ په توګه نه ګڼل کېږي. خو په یادو ولایتونو کې د داعش ډلې له لورې ترسره شویو کړنو د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله اوس هم د ولسي خلکو او طالبانو لپاره یو ګواښ بلل کېږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوښه. عمران خان ویلی د امریکې او چین ترمنځ یو سوړ جنگ پیلېدونکی دی. د پاکستان وزیر اعظم وویل چې هیواد یې د هغو بلاکونو د ملاتړ پر ځای چې د ساړه جنگ را یادونکي دي غواړي د امریکې او چین ترمنځ د شخړې په ختمولو کې مرسته وکړي. عمران خان په اسلام آباد کې په یو سیمه ییز امنیتي سیمینار کې په خپل وینا کې وویل د چین او امریکې ترمنځ سیالي د یو سوړ جنگ په لور روانه ده او نوي بلاکونه په جوړېدو دي. هغه وویل پاکستان نه غواړي چې د امریکې او شوروي ترمنځ د سوړ جنگ د پړاو په شان چې اسلام آباد پکې د امریکې په مشرۍ د لویدیز ائتلاف ملاتړ وکړي په یوې بلې سړې جګړې کې ښکیل شي. هغه ټینګار وکړ چې پاکستان باید د دغو بلاکونو د جوړېدو د مخنیوي لپاره خپل پوره پوره کوشش وکړي. پاکستان په اتیایمه میلادي لسیزه کې د شوروي لخوا د افغانستان په نیواک کې هم د افغانستان د مقاومتي ځواکونو لپاره یو اډه وه. د هغو ځواکونو لپاره چې د امریکې ملاتړ یې درلود او د جهاد اسلامي په نامه پیژندل کېدل. وروستۍ خبر دا چې امریکې تیره جمعه د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په تور د چین، میانمار، شمالي کوریا او بنگلادش په حکومتونو پورې اړوند څو اورګانونه بایکاټ کړل. د امریکې د یادو څلورو هیوادونو په حکومتونو پورې اړوند یو شمېر اورګانونه او کسان په هغه تور چې د بشري حقوقو پراخه خلاف ورزي بللې ده بایکاټ کړي او د مصنوعي پوهې په برخه کې فعال سنس ټایم ګروپ نومې د چین د پانګونې شرکت یې په تور لیست کې شامل کړ. کاناډا او برېټانیا هم په میانمار کې د بشري حقوقو په خلاف ورزي پورې اړوندو بندیزونو کې د امریکې ملګرتیا کړې ده. واشنگتن د بایډن په حکومت کې په لومړي ځل د شمالي کوریا او د میانمار د پوځي اورګانونو خلاف نوی بندیزونه وضع کړی دي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د اسرائیلو خلاف د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د ډیرو پریکړه لیکونو د راکا ناکارند والی علتونه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د نومبر په 10مه د صهیونیستي رژیم خلاف نور شپږ پریکړه لیکونه تصویب کړل. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په وروستیو کلونو کې د اسرائیلو رژیم د جنایتونو پر ضد څو پریکړه لیکونه تصویب کړي دي. عمومي اسمبلی د 2013 کال په نومبر کې د اسرائیلو پر ضد ټول 15 پریکړه لیکونه تصویب کړي وو چې 9 د نومبر په 14مه او 6 هم د نومبر په 13مه نیټه وو. د ملګرو ملتونو دغه رکن د 2019 کال په نومبر کې 8 پریکړه لیکونه تصویب کړل. عمومي اسمبلی په 2006 کال کې هم د دنیا بیلابیل هیوادونه درویش زله غندلی دي چې 18 موریدونه له صهیونیستي رژیم سره اړوند وو. اوس د 2021 کال په نومبر میاشت کې هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو ځل بیا د اسرائیلو پر ضد شپږ پریکړه لیکونه تصویب کړل. د اسرائیلو په وړاندې د عمومي اسمبلی دغه کړچار دوه مهمې پوښتنې رامنځته کوي. لومبه د پریکړه لیکونو د محتوا په اړه ده. زیاتره پریکړه لیکونه د فلسطین پر ضد د اسرائیلو رژیم جنایتونه غندي او ځینې پریکړه لیکونه هم د سوریه پر ضد دغه رژیم د جنایتونو پورې اړوند وو. په هغو شپږو پریکړه لیکونو کې چې تیره شپه تصویب شوي د فلسطینیانو پر ضد د بشري حقوقو خلاف ورزي او همداراز د سوریه د جولان او ختیځ په بیت المقدس خارګوټو جوړونه محکومه شوې ده. په دغو پریکړه لیکونو کې همداراز د غزې سمندري هوایي او ځمکني کلابندي په نیواکي ټاټوبو کې د فلسطینی خارجو پر ضد د خارجي میشتو لمسوونکې اقدامات، د کورونو ویجاړول، خپل سره نیونې او د فلسطینیانو زندانی کول غندل شوي او خپل کورونو ته د فلسطینی کډوالو په ستنېدا پکې ټینګار شوی دی. په دغو پریکړه لیکونو کې له صهیونیستي رژیم غوښتل شوي دي چې د سوریې د جولان په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو عمل وکړي او د دغې سیمې نیواک ختم کړي. دغه او ټولو حقوقي مادو ته په پام سره بل پښتنه دا ده چې ولې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه د فلسطینیانو د وضعیت د ښه کېدو سبب نه ګرځي، بلکې هر کال د هغوی وضعیت لا خرابېږي. په دې اړه درې دلیلونه موجود دي. لومړی دلیل د اسرائیلو د چلند بیلګې دي چې نړیوالو حقوقو د ملګرو ملتونو د ادارې پریکړه لیکونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د اسرائیلو دغه بې پامي په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر تصویبېدو مخکې په نورو بشري څانګو کې هم تاییدېږي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ادارې شپږ پریکړه لیکونه د عمومي اسمبلی نه په اخوا د ملګرو ملتونو په سیاسي کمیټې او د نیواک سره د مقابلې په کمیټې کې هم تصویب شوي دي. دویم دلیل دا دی چې د لویو قدرتونو د چلند په تیره بیا د امریکې او د امنیت شورا د لویدیځو غړو د ملاتړ له امله د ملګرو ملتونو پریکړه لیک بې اعتباره کیږي. په دې خاطر اسرائیل هم د لویدیځو هیوادونو او د امریکې د ملاتړ په خاطر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په پریکړه لیکونو سترګې پټوي او په فلسطینیانو باندې زور او زیاتی ته دوام ورکوي. دریم دلیل دا دی چې د لویا سره د ملګرو ملتونو د ادارې پریکړه لیکونه اجرایی ضمانت څخه بې برخې دي، یعنی هیڅ اجرایی ضمانت نه لري. یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي چې له اجرایی ضمانت څخه برخمن دي، هغه هم په داسې صورت کې چې د امنیت په شورا کې د ویټو له حق نه برخمن هیوادونه یې په پلي کېدو تاکید وکړي. د مثال په توګه په 2018 میلادي کال کې کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیلو پر ضد 2340 پریکړه لیک تصویب کړ، خو له یاد پریکړه لیک سره د ټرمپ د ادارې مخالفت سبب شو چې اسرائیل هیڅ پاملرنه ورته ونه کړي. دغه پریکړه لیک د باراک اوباما د ادارې په ممتنې رای سره تصویب شوی و، خو یو میاشت وروسته ټرمپ واک ته ورسېده او پریکړه لیک باندې سترګې پټې کړې. اخیری خبره دا چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی دریز دوه موضوعګانې ثابتوي. لومړی دا چې عمومي اسمبلی د امنیت شورا په پرتله غیر سیاسي لیدلوری تعقیبوي او حقوقي اړخ تر سیاسي اړخ ورته مهم دی. دویمه دا چې د نړۍ اکثره هیوادونه د اسرائیلو د جنایتونو نه انکار کوي او له صهیونیستي رژیم څخه د لویدیځو هیوادونو له ملاتړ سره مخالف دي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو. هیله ده چې تر پای را سره مل ووسئ.
د تاریخ پاڼه ډیر ستمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزان وسم د تاریخ و بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1438 هجری قمری کال د جماد یو لول یا دریمې خورده میاشتې له 8 او د 2028 میلادي کال د ډیسمبر له 12 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور پنځوس کاله مخکې د 309 هجری قمری کال د جماد الاول د میاشتې په 8 نیټه د قرآن قاری او مشهور محدث ابن غلبون وفات شو. هغه په 309 هجری قمری کال کې د سوریې په حلب ښار کې زیږیدلی و، خو په مصر کې استوګن شو. ابن غلبون د خپل زمانې د قرائت او حدیثو له سترو عالمانو ډیره ګټه پورته کړه او بیا په خپله په دې برخو کې استاد شو او تدریس او ښوونه یې پیل کړه. دغه مسلمان محدث د قرآن مجید په قرائت پورې د اړوندو مسایلو په اکله یو لړ نظرونه څرګند کړي چې د مکی ابن ابي طالب په نامه د هغه یو شاګرد په الکشف نومې کتاب کې راوړی دی. د هغه تر ټولو مهم اثر الارشاد دی چې د قرآن کریم د وګونو قراءتونو په اکل. یو سل شل کال مخکې د 1900 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه د بشري ارتباطاتو او اړیکو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د مزي یا سیم له استفادې نه پرته د راډیوي څپو د راودې په استفادې سره د ایټالیا د یوې سیمې څخه یوه جمله بلې سیمې ته مخابره شوه او په ارتباطاتو کې یو نوی باب پیل شو. د دغه جملې مخابره کوونکی او د دغه آلې چې د هغه په وسیله دغه جمله مخابره شوه اختراع کوونکی ایټالیایی فزیک پو ګولیلمو مارکونی وو چې وروسته بیا راډیو هم اختراع کړ. اوس هغه ارتباطي آلې چې په راډیویي څپو سره کار کوي ډیره پراخه او بیلابیل کارندوالی لري. و 50 کال وړاندې د 1418 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 10مه نیټه د مصر مسلمان پوه او مبارز سید قطب په قاهره کې له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای اعدام کړای شو. هغه په 10 کلنۍ کې قرآن کریم په بشپړه توګه حفظ کړ او تقریبا لام هغه وخت سیاسي مسایلو او له استعمار او استبداد سره مقابلې ته مخه کړه. سید قطب 14 کلن و چې د قاهره په یو پوهنتون کې زده کړه پیل کړه او په 1924 میلادي کال کې د زده کړې د دوام لپاره امریکا ته لاړ. هغه د امریکایي ټولنې د ګډوډیو په لیدلو سره له لویدیځه سخت کرکېچن شو. سید قطب د خپلو سیاسي مبارزو په دوران کې د اخوان المسلمین جمعیت له بنسټګر حسن البنا سره آشنا شو او په دغه اسلامي غورځنګ کې شامل شو او پکې مهم رول پیدا کړ. د دغې ډلې او د مصر د هغه وخت د ولسمشر جمال عبدالناصر ترمنځ د اختلاف د رامنځته کېدو په وجه سید قطب هم ونیول شو او بیا اعدام کړای شو. هغه باوري و چې ختیځ او لویدیځ پکتونه د مسلمانانو پر خلاف جنګیږي او دواړه د اسلامي هیوادونو د لوټلو لپاره له یو بل سره ملګري شوی او د مسلمانانو پر خلاف جنگ ته راپورت شوي دي. د سید قطب په اثارو کې د اسلام په قلمرو کې راتلونکی اسلام او نړیواله سوله او په قرآن مجید کې هنري تخلیق کتابونو نمونه اخیستلی شو. او لننه 19 کال پخوا د 1416 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 1 نیټه یو ایرانی ژباړونکی او ادیب علی اصغر سروش وفات شو. ډاکټر علی اصغر سروش په 1418 هجری لمریز کال کې دنیا ته راغی او د تحصیلاتو د پای ته رسولو وروسته د څېړنې او ژباړې په کار بوخت شو. سروش له فرانسې څخه فارسی ژبې ته د کتابونو په ژباړلو سربیره په انګلیسي او عربي ژبو هم پوره تسلط درلود. د دغه ګران قدره ژباړونکي له اثارو څخه کولی شو چې په فرانسوي ژبې کې فرهنګ متشابهات د روم امپراتوري د مسیحیت پیل او همدارنګه تمدنهای باستاني خاور نزدیک ته اشاره وکړو.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ګران اوریدونکو شې چارې اوس علي اصغر عبدي له خپل ملګري
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر سوي چې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اورېدو فرصت یې ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د آسټریا هیواد په پلازمینې ویانا کې له څو ورځو سیاسي مشورو وروسته د خبرو اترو نوی پړاو په تېرې پنجشنبې ورځ د ایران د اروپایي اتحادیې او د څلور جمعي ډلې د مراکشي پلاوي د مشرانو په سویه له سره پیل شو. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان په انسټاګرام انټرنیټ پاڼې کې په یو یادښت کې دې ته په اشارې سره چې د وینا د خبرو اترو هدف یوې خیمو پکې ته رسیدل دی، ولیکل لویدیز لوری باید پوه شي چې په تیرو اتو کلونو کې په کافي اندازه خبرې وشوې دي او اروپایي هیوادونو ژمنې کړې دي خو عمل یې ورباندې نه دی کړی، خو نن د عمل وخت دی او موږ جدي او خیمو پکې ته د رسیدا کوشش کوو. حسین امیر عبدالاحیان بیا زیاته کړه، د ایران اټومي پروګرام کاملا سوله ییز دی، خو د لویدیځو هیوادونو د ادا وړ د اټومي اندېښنې ختمول د اټومي تړون د بایکاټونو په کامل ډول له ختمېدا سره نېخ په نېغه ارتباط لري.
د ایران پر ضد د ظالمانه بایکاټونو د ختمېدا د خبرو اترو اووم پړاو د نوومبر د میاشتې له 9 نیټې څخه په ویانا کې پیل شو. د خبرو اترو په نوي پړاو کې د ایران اسلامي جمهوریت د بایکاټونو د ختمولو او د اټومي اقداماتو په دوو موضوعګانو سره رغنده وړاندیزونه مطرح کړل. ایران یوې ښې موافقې ته د رسېدا لپاره چمتووالی لري، خو له چمتووالي سره سره د خبرو اترو په دغه پړاو کې لویدیځ هیوادونه په زیات غوښتنې سره له اټومي تړون په ورآخوا محدودیتونو، له سیف ګارډ ورآخوا محدودیتونو او د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون این پی تی څخه ورآخوا محدودیتونه تعقیبوي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په همدې اکله د اروپایي اتحادیه د خارجي سیاست مسؤول او د ویانا د خبرو اترو له ژغ ملوونکی جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې د رسندوی او د سیاسي منفي دریځونو د غوره کولو له لارې د درو اروپایي هیوادونو انګلستان، فرانسې او د جرمني د دریځونو بیانیې او د هغوی د کرچارونو په غیر رغنده بللو سره دا ډول کرچارونه د موافقې د بهیر د سستولو او د حالاتو د پیچلي کولو عامل وباله. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان حتی د ویانا په خبرو کې د لویدیځو هیوادونو د عمل نه کولو په دوام باندې نیوکې سره وویل، ایران تر اوسه له مقابل لوري څخه هیڅ رغنده او مخ په وړاندې وړاندیز نه دی ترلاسه کړی او دغه چاره به په خبرو کې د لویدیځو هیوادونو د جدي ګډون له اعلان سره په تعارض کې ده. امریکا حتی د ویانا د خبرو اترو په بهیر کې د ایران پر ضد د بایکاټونو له لګولو لاس نه دی اخیستی. د امریکا خزانه وزارت په تیرې سه شنبې ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د غلیمانه اقداماتو په دوام کې د ایران په اتو کسانو او څلور ارګانونو باندې نوي بایکاټونه ولګول.
قدرمن اوردونکو، د ایران اسلامي جمهوریت په خنیات او جدیت سره د وینا خبرو ته ورغلی او څلور جمع یوه ډله په تیره بیا لویدیځ هیوادونه بیا د خبرو اترو د موافقې لپاره جدیت ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبدالاحیان په همدې حقله په انسټاګرام انټرنیټ پاڼې کې ولیکل، موږ شک لرو چې آیا لویدیځ هیوادونه اصولا د بایکاټونو ختمولو ته تیار دي یا دا چې یوازې په یو اړخیزه ډول د اندېښنو د ختمولو کوشش کوي، خو که چیرې د خبرو اترو لویدیځ لوري په خنیا د عمل په نوښت او رغنده ایډیالونو سره په خبرو کې ګډون وکړي، یقینا په خبرو کې به د چټک پرمختګ کتونکي ووسو.
د سوریې د باندنیو چارو وزیر فیصل مقداد تیره اونۍ تهران ته راغی او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره یې کتنه وکړه او د دوه اړخیزه او د دلچسپۍ وړ مسایلو پاکله یې ورسره خبرې او د نظر تبادله وکړه. ایران او سوریا له ترهګرۍ سره د مبارزې په ډګر کې ګډ اقدامات او بریالیتوبونه محقق کړل او همدا اوس د دښمنانو له ظالمانه بایکاټونو سره د مقابلې لپاره د اقتصادي ملګرتیا او د فعالې پراختیا د لارې د نقشې د انځورولو په حال کې دي. د تر سره سیویو پلانونو پر اساس تر 1404 هجری لمریز کال پورې د ایران او د سوریه ترمنځ د شیانو د مبادلاتو اندازه باید 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په دې زمینه کې د دوه چنده مالیاتو له اخیستلو څخه د ډډه کولو د موافقې، د نندارتونونو د ملګرتیا د موافقې، د تجارت، د ګمرک او د سوداګرۍ د موافقې او د ترانسپورت د موافقې په شمول ډول ډول موافقې لاسلیک شوي دي. د درملو، ماشین آلاتو یعنی ماشینری، د کښتیو، د اوبو د خدماتو، ټوکرو، الکترونیکی خدماتو، د فنی انجینری خدماتو او د پوه بنسټ شرکتونو په برخو کې د ایران د 146 شرکتونو په ګډون سره په سوریه کې د ایران اختصاصي نندارتون په دمشق کې ترسره شو. د دغه نندارتون له ترسره کېدا سره په یو وخت د ایران د صنعت، د معدن او د تجارت وزیر رضا فاطمی امین هم د اقتصادي فعالانو او د چارواکو د یو پلاوي په مشرۍ سوریه ته ولاړ.
وګوریدونکو، د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سوریې ته په وروستي سفر کې په دې خبر سره چې د تهران او د دمشق اړیکې ستراتیژیکې دي وویل، سوریه له مشکلاتو څخه وتلې ده او د ایران اسلامي جمهوریت به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړي کولو کې فعالانه عمل وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د سوریې د باندنیو چارو له وزیر فیصل مقداد سره په کتنې کې په دې خبر سره چې سوریا کلکه اراده لري د تهران او د دمشق د اړیکو د ورځ تر بلې پیاوړتیا لپاره د منګیرتیا ټول ظرفیتونه د دواړو ملتونو د ګډو ګټو په لړ کې فعال کړي وویل، د سوریې ملت به هیڅکله د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړونه او مرستې هیرې نه کړي.
تهران تیره اونۍ دغه راز د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت د سلاحکار شیخ تحنون بن زاید کوربه و. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا سکرټر علي شمخاني د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت له سراکار شیخ تحنون بن زاید سره په کتنه کې په دې خبره سره چې پایدار ثبات او امنیت یوازې د سیمې د هیوادونو د ملګرتیا او د پرله پسې خبرو اترو په سیوري کې ټینګیږي وویل، له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه او تودې اړیکې او د اقتصادي او د تجارتي ظرفیتونو تبادله او پانګونه د خارجي سیاست پوزه کې د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو اصلي لومړیتوبونه دي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا سکرټر علي شمخاني له سیمې د ورآخوا هیوادونو له لاسوهونکو سیاستونو څخه د سیمې د هیوادونو د اړیکو د نه اغېزمنېدا پر ضرورت ټینګار وکړ او زیاته کړه، د فارس خلیج د حوزې هیوادونه د ملګرتیا په بڼه کې کولای سي د خپل ملتونو لپاره د هوساینې او د پراختیا د رامنځته کولو په ترڅ کې د سیمې او د نړۍ په اقتصاد کې د انرژي د مهم قطب په توګه رول ولوبوي. د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاحکار شیخ تحنون هم د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا له سکرټر علي شمخاني سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې ایران په ځانګړي جیوپولیټیک موقعیت لرونکې سیمه کې د ستر او د قدرتمن هیواد د ترانزیت، د انرژۍ، ترانسپورت، روغتیا او د درملنې په وضو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مبادلې وړ اقتصادي ظرفیتونه لري وویل، د ابوظبي او د تهران ترمنځ د ورورګلویو او د تودو اړیکو پراختیا د متحده عربي اماراتو په لومړیتوب کې راځي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت له سلاحکار شیخ تحنون بن زاید آل نهیان سره په کتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرېکنده سیاست د سیمې د مسلمانانو ملاتړ و بالا او زیاته کړه، سیونیس رژیم په سیمه کې په سپیرو هدفونو پسې دي او هر ځای چې یو چې د پښو لپاره ځای پیدا کړي هغه د فتنې د اچولو او د سلطې د موندلو لپاره په یوې وسیلې بدلوي، نو ځکه خو د سیمې هیوادونه باید ځیر واوسي.
خواگور دن کو پتیرو کلنو کی دیران دی اسلامی جمہوریات او د متحد عرب امارات اوڑی کو لٹی ٹو ہاس کو ڈک پڑاو تیر کڑے دے دا سخکاری چی دیران دی اسلامی جمہوریات او د متحد عرب امارات او چرواکی پر ڈپلوماٹیکو تعاملاتو کی کوشش کوي جن اختلافات مدیریت کړي. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي با کریکانی سمو د مخکې متحد عرب اماراتو ته ورغی او په دوبه کې ویل په دغه کتنې کې مو موافقه وکړه چې د ایران او د متحد عرب اماراتو په اړیکو کې نوی باب پرانستل شي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیرونې کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسید. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
نوښتونه
د تهران ریډیو د پښتو خبرونه په ګو مینوالو په دې شیبو کې نوښتونه نومې لړۍ له نننی پروګرام سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. په دغه لړۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو وروستیو ساینسي، علمي، کلتوري، هنري، اقتصادي او پوځي بریاو په باب در سره غږیږو. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، تیرونه ګوګل د خپل پلټونکو یا لټونکو برخې سرچ د لوګو په بدلولو سره د ایراني څېړان د علي اسکرزاده درنښت او احترام وکړ. دغه څېړان د دغه کار لپاره یو نظریه وړاندې کړې وه. علي اسکرزاده په 1921 کال کې د ایراني پلار او روسي مور په کور کې په باکو کې زیږیدلې او بیا یې له تهران په انتونه د الکترونیک انجینیرینګ کې له ګریجویشن روستا په ایم آی ټی کې زده کړې وکړې او د کولمبیا په انتون ته پی ایچ ډی ډگری ته لاس کړه. هغه په 1950 لسیزه کې د همدغه پوهنتون اسیسټنټ لیکچرار وو. د غیرانی څیړان په 1959 کال کې د کالیفورنیا بریکلی پوهنتون د الکترونیک انجینیرینګ پوهنځي سره یو ځای شو او د دا یې لا پراخ کړ څو کمپیوټري علوم هم پکې راشي. له دې وروسته نورو پوهنځیو هم د همدې رودې پیروي وکړه. په دغه حوزه کې د علي اسکرزاده تر ټولو مهمه بریا د فازي منطق نظریه ده. فازي منطق د څو ارزښمنو منطقو یو ټولګه ده چې پکې بدلیدونکي منطقي ارزښتونه د صفر او یو ترمنځ هر حقیقي عدد درلودلی شي. دغه منطق د سم جزئي مفهوم د کارولو په خاطر ورڅخه استفاده کیږي. په دې توګه چې سم اندازه د کاملاً سم او کاملاً غلط ترمنځ هر مقدار کېدلی شي. دغه څېړان د 2018 کال په سپتمبر کې وفات شو. ګوګل د علي اسکرزاده ته احترام لپاره د نومبر په 10 نیټه په نظر کې ونیول، ځکه د فازي منطق څېړنه د لومړي ځل لپاره د 1945 میلادي کال د نومبر په 10 نیټه وړاندې شوې او په نهایت کې په 1965 کال کې خپره شوه.
تیرونه ایرانی څېړاندې او محقق وتوانېدل چې علمي بریاوې ترلاسه کړي. په دغو علمي بریاو یا سینسی بریاو کې پدې توګه چې د امیر کبیر سنتی په هنتون سیړاندو د خاور لمادنیاتو د بایو حیاتیاتی درمل په تولیدولو کې استفاده وکړه. د امیر کبیر سنتی په هنتون پی ایچ ڈی ترلاسه کوونکې او د دغه پلان اجرا کوونکې ډاکټر سلیمان پور په وینا د دغه پلان له اجرا کونې هدف د هغو درملو د ترتیب برابرول وو چې د درملنې د اغیزو په لاخه کولو او د جانبي تاوانونو له کمولو سره یوځای وي. هغه فارمولا چې په دغه پروژه کې مو برابر کړه د عفونت او زخم د درملنې لپاره د انټي بایوټیک پټیو د برابرولو لپاره د یوې مخکې مادې په توګه هم کارولی شي. هغې ښې مخینې ته په پام سره چې خاوره یې درمل جوړونې په صنعت کې لري او دا چې کلونه کلونه کېږي په فعالو موادو سربیره د جانبي موادو په توګه استعمالیږي، په دې پسې شو چې د خاورو له معدنیاتو څخه د درملیز ترکیب د اصلي زمینې په توګه استفاده وکړو. د دغه سیړاندې په وینا د دغه پروژې د ترسره کولو لپاره درې وړاندیزي فارمولې ترکیب شوې چې په هغو کې تر ټولو ښه ترکیب بایولوژیکي و. په اخر کې د انسان د بدن د شبي سازۍ په چاپیریال کې د درملو کنټرولونې مرحلې ته ورسېدو. په حقیقت کې ترلاسه شوی درملیز ترکیب اتوانید په اغیز کوونکي برخه کې درملیز خاصیت برابر کړي او د درملنې په ټولو پړاوونو کې د درملنې خاصیت وساتي او له هر څه لا مهم د درملو جانبي تاوان هم کم کړي. دا رہے دا
ندامي وخصل دوستانو. د امیر کبیر پوهنتون د دغه څیړان په وینا هیله کېږي اصلاح شوي درمل له انټي بایوټیکونو له مقاومت سره له مبارزې سره مرسته وکړي او فونتونو او ټپونو په لا کم وخت کې درمله شي. په دنیا کې پر انټي بایوټیک باندې ډېرې څیړنې شوي دي خو ټول د کیمیایي موادو په اساس دي او په ایران کې د امریکا ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو ته په پام سره په اسانۍ سره نه ترلاسه کیږي. البته په دغه پلان کې له هغو خاورینو معدنیاتو څخه په استفادې سره چې یو ارګانیک ترکیب له ژواک چاپېریال یال سره برابر په اسانه ورته لاسرسی کیږي استفاده کړي ده. دغه مطالعات د مدني پوهنځي په کیمیکل لابراتواری کې تر دریو کلونو پورې شوي او په بهرنیو معتبرو خپرونو کې د دغه پروژې د ترسره کېدو د مرحلو څلور مقالې هم چاپ شوې دي. همدارنګه یو داخلي په بنسټ شرکت د شکر لرونکو ناروغانو د پښو د ټپ د درملنې لپاره چې د زخم پر شکولو سربیره د ناروغ د وینې شکر هم کنټرول وی د یو ملهم په تولیدولو کې بریالي شوی. د دغه په بنسټ شرکت د عمومي مدیر په وینا د دغه شرکت تخنیکی فعالان د انساني حیواني درملونو د غراز د روغتیایی او د ښکلا یا آرایشي محصولاتو په زمینه کې فعالیت کوي. د دغه شرکت تولیدي درمل نوي فیصد له بوټو او لس فیصدي هم کیمیکلي دي. دغه درملیز محصولات د پرسوب د کمیدا او معالجه شوي طبي بهیر د ژر شکېدا او د غراز د شکرې لرونکي ناروغ د ټپ یا زخم د عفونت د مخنیوي سبب کیږي. د دغه مل هم په فارمول کې موجود اغیرشیندونکي موادو کې سپورنی ضد میکروب ضد او د پرسوب شکوونکي خاصیتونه موجود دي.
د دغه په بنسټ شرکت دغه عمومي مدیر په وینا په ملهم کې د موجود انټي اکسیډنټ ترکیبات د آزادو ریډیکلز د ښکېلولو سبب کیږي چې د زخم په جوړېدو او د شوګر یا شوګر د بیمار زخم عفونت په مخنیوي کې مهم رول لري. همدارنګ په دغه ترکیب کې د شاتو د غبینو یا پیاسې شتون هم د شکر لرونکي بیمار زخم په جوړولو کې د معالجې اغیزه دو چنده کړی ده. د شوګر د بیمارانو لپاره په بازار کې موجود ملهمونو او درملو په اپوټا چې د زخم د درمنل لپاره باید د وینې شکر ورسره کنټرول شي، دغه ملهم د درملنې د هغه ډیر زیات قدرت په وسیله چې لري حتی د وینې د شوګر په منظمولو کې د بیمار د غفلت او لټه او یا د اوروکي پرسوب یا عفونت په بڼه کې زخم معالجه کولی شي، او په لدینه علاوه د نورو زخمونو رامنځته کېدو هم مخه نیسي. دغه ځانګړنه په نورو ډیرو محصولاتو کې نشته، ځکه د بیمار د وینې د شکرې د منظمولو جوګه نه دي او د رغونې بهیر هم له مشکل سره مخامخ وي.
ګرانو دوستانو، تیرونی همداراز په ایران کې د څو هنري پیښو هم کتونکي وو. د نوید محمودی جوړ شوی مردن در آب مطهر نومي فلم چې د استاکولم د سما فلم په جشنواره کې د تاجکستان، هندوستان، قزاقستان او افغانستان له جوړ شویو فلمونو سره په سیالۍ کې وو، د تر ټولو اوږد فلم په توګه غوره شو او د جشنواره ایوارډ یا مډال یې ترلاسه کړ. د سټاکوم د سما فلم دولسمه جشنواره د نومبر له شپږویشتمې تر اتویشتمې نیټې پورې په سویډن کې ترسره شوه او د ایران جوړ شوي شبی که ماه کامل شد مردن در آب مطهر، این سو آن سوی و منتظر میمانیم نوم فلمونه پکې په سیالۍ کې شامل وو چې د دغه جشنواره په پای کې د ایران جوړ شوی مردن در آب مطهر نوم فلم د دغه جشنواره د تر ټولو اوږد فلم مډال خپل کړ. برادران محمودی پر ډیر ښه انداز سره د څو افغان کډوالو ځوانانو کیسه روایت کوي چې اروپا ته د تلو نیت لري. همداراز د نوشین معراجی پر ډایرکټرۍ او د مهدی فرد قادری پر پروډوسرۍ سره پسر نومې سینمایي فلم هم د منسک جو فلم د جشنواره د ځوان سینما د سیالۍ په برخه کې په خپل تر ټولو رستی نړیوال شتون کې په لیستا پاد مشهوره د تر ټولو ښه فلم جایزه وګټله. د منسک د فلم د وویشتمه نړیواله جشنواره چې د نومبر له شلمې تر شپږویشتمې نیټې پورې په سپین روسیه کې ترسره شوه او جایزې د لندې د میاشتې په پنځمه نیټه ګټونکو ته ډالۍ شوې. دغه فلم له دې مخکې د ماسکو د جشنوارې د اصلي سیالۍ په برخه کې هم د تر ټولو غوره سړی اکټر او د روسیې د کارکتونکو د ټولنې د تر ټولو ښه فلم جایزه ترلاسه کړه او د اسپانیا د روتردام او وایا دولی د جشنوارې د روښانه راتلونکي په برخه کې هم نندارې ته وړاندې شوې.
همدارنګ په یو بل هنري پیښه کې د دو ایرانیو فلم جوړونکو په هند کې د ماشومانو د سینما د فیسټیوال په مختلفو برخو کې د ججانو په توګه شتون ولر. فلم جوړونکي محمد حسن شاه محمدی د ماشومانو د سینما یا کیډز سینما په دویم نړیوال فیسټیوال کې د دغه فیسټیوال د لنډ انیمیشن برخې د رسیدونکو آثارو قضاوت وکړ. همدارنګ میرمن آزاده شکوری رات هم د بچیان فلم جوړوي په برخه کې چې زلمیانو ته مخصوص دی د جج په توګه شتون ولر. په دغه پړاو کې د درې نوي هیوادونو څخه 1519 فلمونه د دغه فیسټیوال دارالانشا یا سیکرټریټ ته ورلیږل شوي وو. د کیډز سینما فیسټیوال هم د نومبر له شلمې نه د دسمبر تر 19 نیټې پورې د هندوستان په بمبئی ښار کې ترسره کیږي. شاه محمدی د ایران د لنډ فلم د ټولنې او د ماشومانو او زلمیانو د فلم د نړیوالې ټولنې یو غړی دی او لدې مخکې د سیدنی د شارټ سوپ د جشنواري یا فیسټیوال د پنځلسم پړاو او د غرنګ د ایسفا د اکیډمۍ د یو لسمې مرحلې یا پړاو داور یا جج پاتې شوی دی. د ماشومانو د فیسټیوال په دغه پړاو کې ل ټولې نړۍ د نامې په ثبتولو سره په جشنواره یا فیسټیوال کې حاضر فلمونه کتلي او د فلم جوړونې د فلم لیکنې او انیمیشن په آنلاین ورکشاپونو کې برخه اخیستلی شي.
دوستانو د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم تاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.